افغانان جوړوي. د یو ان اس سي ار د راپور لمخې په دغو افغانانو کې هم اکثره کورنۍ دي. په عین حال کې یو شمېر افغانان چې د اوبو له لارې یونان ته کډوال شوي وایي په افغانستان کې د موجودو ستونزو له امله اړ شوي چې د کډوالۍ دغه ستونزمنه لاره مخته یوسي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان اس سي ار ویلي په 2024 کال کې له سوریایانو وروسته د سمندر له لارې یونان ته د رسیدلو کډوالو او پناه غوښتونکو اکثریت افغانان جوړوي. د دې ادارې د تازه راپور له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، په 2024 کال کې ټول 28,352 کډوال او پناه غوښتونکي د سمندر له لارې یونان ته رسیدلي، چې یوازې 25% یې له افغانستان څخه دي. پر راپور کې راغلي چې ډیری دغه افغانان له خپلو کورنیو سره راغلي، چې 33% نارینه، 23% میرمنې او پاتې 44% ماشومان دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې د اوبو له لارې یونان ته تللي وای، د هیواد ته تګ د دوی لپاره له کړاوونو او ستونزو ډک سفر و. یو له دوی څخه جلیل چې له خپلې کورنۍ سره د اوبو له لارې د یونان لسپوس جزیرې ته ځان رسولی، ازادي راډیو ته وویل:
از ترکیه حرکت کړم، بس طرف یونان سه شپ داخله جنگلا بودیم.
له ترکیې څخه مو حرکت وکړ، د یونان خواته درې شپې په ځنګل کې پاتې شو. یو ځل د اوبو له لارې ولاړو، مخکې له دې چې یونان ته ورسیږو پولیسو ونیولو او راوی ګرځولو. یو سات په اوبو کې پاتې وو، بیا مو د ترکیې پولیسو ته زنګ ووهه، هغوی له اوبو وژغورلو. بیا دویم ځل بیا ولاړو چې په ډیرو ستونزو تیر شو. د یونان جزیرې ته چې ورسیدو په ځنګل کې مو په سړې هوا کې شپه سبا کړه.
نوموړی وایي چې دوی سره شاوخوا 40 افغان کډوال هم وو، چې پکې ډېر عمر لرونکي ناروغان، واړه ماشومان او میرمنې هم وې. یو بل افغان کډوال احمد آریا چې دا هم د اوبو له لارې یونان ته رسیدلی وایي، په هېواد کې د شته ستونزو له امله اړ شو د کډوالۍ ستونزمنه لاره خپله کړي.
مجبور ما کرد که از افغانستان بیرون
مو کیار کوچل افغانستان او وسو او یو سموتا په ایران او ترکیه کې پلار کیو، او بیا د بول لار یونان ته ورسیدو او درې میاشتې په یونان کې، او بیا د انټرویو او د یونان د پاسپورت لا خسته ورسته آلمان ته راغلم.
اومدم به طرف آلمان و
نو موړې زیاتوي په یونان کې د کډوالو د کمپونو شرایط ډیر مناسب نه دي. د ځوانان په داسې حال کې د کډوالۍ د ستونزو په اړه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ډیری افغانان د بیکاري، بېوزلي، اقتصادي او امنیتي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله د خپل هیواد پریښودو ته اړ کیږي. یو شمېر دغه ځوانان د کډوالۍ ستونزمنې لارې خپلوي چې ډیری یې مقصد هیوادونو ته رسیږي، خو ځینې یې د هیوادونو ته له رسیدو مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یو ان اس سي ار په راپور کې زیاته شوې چې په 2024 کال کې یونان ته د اوبو له لارې د تللیو کډوالو په شمېر کې د 2023 کال په پرتله 94% زیاتوالی راغلی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو موزه فرشته صحاک هر کلی کوم. د نور بس دی خبرونه کې په دې هفته کې مونږ سره محمد ضیا منصوري په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. د دې اونۍ د نور بس دی خبرونه هغه جنونو ته ځانګړې شوې ده چې لکاکور نه پاتې دي. پوره درې کال کېږي د طالبانو د بیا راتلو سره ډېر جنونه په کور ناست دي، له درس تحصیل نه دوی پاتې دي، او درې کال کېږي چې کانکور ازموینه ته نوملیکنه کیږي، کانکور ازموینه اخیستل کیږي، خو بیا هم د نجونو نمونه پکې نه لیکل کیږي، ځکه چې نجونو باندې د زده کړې دروازې بندې دي. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر بیا پیل کړی دی. دغه ادارې پرون 13 ورځ پرته له دې چې په کانکور ازموینه کې د نجونو ګډون ته اشاره وکړي، په یو اعلامیه کې وویل چې د کانکور لپاره غوښتنلیکونه د روان لمریز کال د جدي د میاشتې تر پایه وړاندې کیدای شي. په همدې حکله زموږ همکارې آبدی سپوږمۍ راپور چمتو کړی. تاسو راپور واورئ، بیا هم په خپرونې کې میلمنې لرو. تاسو به هم خپرونې کې راسره ګډون وکړئ. بیرته به بحث خپرونې ته راوګرځو. په سر کې زو راپور ته.
د طالبانو حکومت د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر په داسې حال کې پیل کړ چې یو ځل بیا افغان نجونو ته پکې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3 په یو اعلامیه کې ویلي چې د ښوونځیو او دینی مدرسو فارغان کولی شي چې د روان کال د جدیدې میاشتې تر پایه کانکور ازموینې فورمه ډکه کړي، خو په دې اعلامیه کې د هغو انجونو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي چې غواړي په کانکور کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. په افغانستان کې له زده کړو محرومې یو شمېر انجونې وایي چې د کانکور په پروسه کې د ګډون له حقه یو ځل بیا بې برخې دي، چې له امله یې ډېرې ناهیلې دي. اندیشه عبدالله چې د افغانستان په شمالي ولایت کې له زده کړو بې برخې شوې یوه انجلۍ ده، ازادي راډیو ته وویل چې که دا محدودیتونه نه وای سږ کال به یې په کانکور کې ګډون کړی و. هغې وویل
مراکز آموزشی پیکس پانتونو را بیا و درس بخونه، ولی که
خوختل می چې خوانځای بش پکرم او په هنتون ته ولاړم، خو ارمان می پوره نسه، نه په هیڅ کوم زموږ دنجونو برخلیک په څه وی
ادامه تحصیل بتیم بسر میبریم تا ببینیم کې چی خواد شولیم ما.
مریم چې په کابل کې له زده کړو محرومه شوې وایي نه ده توانېدلې چې خپلو موخو ته ورسیږي.
مراکز آموزشی پیکس پانتونو را بیا و درس بخونه، ولی که
خوختل می چې خوانځای بش پکرم او په هنتون ته ولاړم، خو ارمان می پوره نسه، نه په هیڅ کوم زموږ دنجونو برخلیک په څه وی
ادامه تحصیل بتیم بسر میبریم تا ببینیم کې چی خواد شولیم ما.
په کابل کې یوه بله میرمن بهار په دې باور ده چې له جنسیتي تبعیض سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
از جمله دختران هستم که
ما ډیر زحمت وایسته ترڅو زده کړې وکړم د خپل هیواد او راتلونکي لپاره، خو د پوهنتون ارمان مې په زړه کې پاتې سو او موږ له جنسیتي تبعیض سره مخ یو، ناهیل یو، ځکه موږ له انساني او شرعي حقوقو بې برخې یو.
راحیل چې د کابل یوه اوسیدونکې ده، هیله لري چې دا محدودیتونه لرې شي. هغې ازادي راډیو ته وویل
بسیار دو روزی ازی بودم که امتحان و کانکور است.
دولس کاله می خوانځای په ډیری علاقه ولوست. وختل می په حقوق او سیاسي علوم کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم او خپل موخو ته ورسیږم.
سارا کلشان میرن به پنتون درس می خوانند سال به سال، ما نتونستیم که درسای خود ادامه بدیم.
دا دریم ځل دی چې افغان ښځې او نجونې نشي کولای د کانکور ازموینې په پروسه کې په نوملیکنه کې برخه واخلي. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د نجونو لپاره به د اسلامي شریعت مطابق مناسب شرایط برابر کړي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. که څه هم افغانانو، نړیوالو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو په زلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګیدلې محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو دا غوښتنې نه دي منلي او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانستان داخلي موضوع ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغې ادارې خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه تر 2030 کال پورې دوام وکړي، تر 4 میلیونو زیاتې نجونې به اغېزمنې کړي.
ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د کانکور نه د پاتې شو انجونو په حق لمو لابدیس پونګمۍ نه راپور واورېده. وړاندې په خپرونه کې را سره قدرمنې میلمنې د ښځو د حقوقو فعاله میرمن ګلۍ ولی را سره په خپرونه کې په بحث کې ګډون کوي، او د دې ترڅنګ مریم ستانکزۍ او صدف اتل هغه انجونې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له کانکور نه پاتې دي، دوی به هم را سره خپل د ستونزو او د زده کړو په حق لبه خپلو د هیلو په حق لبه دوی هم را سره وغږیږي. میرمن ولی خبرونې ته ښه راغلی، پیل تاسو کوو. میرمن ولی، څنګه چې تاسو به دا راپور اوریدلی وي، پوره 3 کاله کیږي چې د کانکور د پاره نوملیکنه پیلیږي، خو بیا هم انجونې نشي کوی چې په دې برخه کې ګډون وکړي. دا لړۍ به تر څه وخته ادامه ولري؟
مننه. سلامونه تاسو او حاضرونو اوریدونکو ته. دا چې دا لړۍ به تر څه مهاله پورې ادامه ولري، دا خو واضح خبره ده. دوی پر 15 اگست 2023 راغلل، او دغه مکتب یې د یوه په بله بانه فرزند امرثانی تر عنوان لاندې بند کړي د نجونو دپاره. دا د مننه لري چې دوی تصمیم لري چې وخت نه وخت د دروازې به تخلاصي کې دوی د خپل غیر رسمي اشخاصو د خلیص څخه دا خبرې په څو څو واره په رسنیو کې تکرار کړي ده چې د افغانستان ملت دا خبر د ذهن وباسي. دا خبره دی بیا نه یادوي چې د نجونو مکتبونه بیا خلاصوي او موږ به د نجونو مکتب ته اجازه ورکړي وي. نو دغه هیله ساتل فکر کوم چې لږ کاذبه هیله ده چې موږ یې وساتو چې دوی به دغه د نجونو مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصي کې. متاسفانه چې په بازار یو شکی هغه جون چې په ولسم سیم کې وي بیا پروش کال چې د ولسم سیم او سش کال د ولسم سیم یعنی درې سنف درې تعلیمي کالو زده کوونکي تر اوسه پورې د دوی دغه شنی عمل قربانیان دي. دا چې خدای نه خسته پراتلونکي به څو نسلونو نور موږ ته دغه شی شاهدان یو دا متاسفانه نه ویل کیږي.
ډیره مننه میرمن ولی ورزو. صدف اتل ته صدف جان خبرونه ته خر اغلی تاسو دارته وای چې په څوم صف کې وای چې طالبان بیا حکومت ته ورسیدل او تاسو له مکتب نه پاتې شوي هغه کوم ورځ و څوم صف کې وای او خپل احساس نه راته وای کله چې خبر شوي چې تاسو نور نشئ کولای مکتب ته لاړ شئ.
کله چې طالبان راغلل موږ په یو لسم سن کې ول او کله چې دوی واک ته ورسېد نو لکه څنګه چې موږ ټول پوهېږو موږ کم از کم درې میاشتې خپل کال تعلیمي کال ته ولاړو خپل درس ته. نو کله چې دوی مکتب بند کړ هغه ورځ ډېر بد احساس ہو چی حتی زی اس یادوم سنشم کولے چی خپل ځان کنٹرول کم یعنی ما تا جڑا را زی خپل حال پاپا آغا احساسات چی منگی لرو دا نی واز ما احساسات دی بلکہ تی سیا تو بخواہی سنشم کولے چی احساس کنٹرول کم.
صدف جان زه پوهېدای شم چې دغه درد چې تاسو لرئ دا د هر افغان نجلۍ درد دی او ستاسو احساس د قدر وړ دی. بیا به هم تاسو ته راشو ستاسو په دا تریخو خاطرو ستاسو په امیدو به خبرې وکړو. ورزو مریم جان ته ته هم خپرونې ته ښه راغلې. همدغه پوښتنه تا نه هم کوم څنګه چې صدف جان خپل احساس موږ ته بیان که تاسو راته ووایئ چې په څوم صنف کې وایي چې تاسو له مکتب نه پاتې شوی او تاسو په دې پوه شوئ چې نور نشئ کوئ د مکتب او د کانکور ازموینې دپاره مخته لاړ شئ او هغه امیدونه هم چې کانکور ته درلوده لوړو زده کړو ته درلوده هغې نه پاتې شوئ.
سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. نو زمونږ ټولو جلیکینو هدف همدغه و چې د خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. اما موږ دا ونه کړی هماغه ورځ چې طالبان واک ته راغلل زمونږ خپله په ښوونځي کې زمونږ آخري امتحان و د کال چې موږ باید هغه ورکړی و اما متاسفانه موږ هغه ورنه کړی شو او موږ ټول د مکتب نه رخصت شولو. او نه او تنها زنه بلکې ټولې جنکې هدف همدغه و چې د خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. هر څوک د خپل آینده ته یو فکر درلود اما متاسفانه هیڅوک د خپل آینده هدفو ته ونه رسېدل.
مننه تاسو نه مریم جان. بیا هم تاسو ته راګرځو میرمن ولی. تاسو به د صدف جان او مریم جان هغه دوه نجونې چې د دغه د زده کړو نه پاتې دي او دوی د کانکور دپاره لوی ارمانونه په سر درلودل خو دوی ونه شوی کړی په دغه پروسه کې ګډون وکړي او دا درې کاله کېږي څنګه چې دوی د خبرو نه ښکاري چې دوی حتما له دې اړخه ځورېږي. تاسو څه فکر کوئ چې دا حالات به لا افغان نجونې نور څومره کمزوري کی څومره به د دوی روان باندې ناوړی اغیزې وکړي دغه د دوی احساسات ډیر زیات د تحصیل لاندې راغلي. البته هر کال چې تیریږي او دا لړۍ بیا پیلېږي دوی ډیر زوريږي. تاسو څه فکر کوئ چې دا نجونې د په کور کې ناستې دي او د دوی روان به نور له څه ستونزو سره مخامخ وي؟
باید په دې برخه کې ووایم چې د صدف جانې او مریم جانې اواز مو واورېدی. زه یعنی دروان پوهی روان پوهی علم نه لرم مگر د یو مور په صفات زما خپل لور پروشکل د لسیت خبره سره او په همتون ته ولاړل. نو زه د ټولو هغو نجونو سره څخه چې په دغه سنینو کې دي او نه سي کولی چې یا مکتب ته ولاړ سي او یا نور زده کړو مؤسساتو ته ولاړ سي. دا حالت ماته یعنی په خپل الفاظ یو نسم تشریح کولای، دا زړه بوژنوونکی حالت دی. دا د ټولو ټولنې دپاره، دا نه یوازې د نجونو دپاره او د دوی رواني حالت دپاره، چې دا به دوی په کور کې څه رقم ژوند کوي او دغه د مکتبو تړل، د مکتبو د دروازو تړل د دوی پر مخ باندې، دا به څونه رواني ټولنیزه سیاسي چې هر رقم خساره چې وبولي، دا زموږ د پر ټولو ملت مخصوصا د نجونو پر دماغو باندې دغه کې خساره ایږدي. او دا داسې جبران نه کوونکې خساره ده، منونکې چې هیڅ شی موږ نشو بیرته دغه کولی جبرانولی. البته دغه جنایت مسؤولین دا ټول طالبان دي، دا باید د دوی څخه بالاخره پوښتنه وسي. او تاسې مخکې د یونسکو احصایه او دغه یاد کړل، ارقام یاد کړل چې دی 1.4 میلیون نجونې د مکتب سره بې بهرې پاتې شوي دي. نو زما غوښتنه او زما پوښتنه د هغو څخه دغه ده چې دوی د دغنې غټ سازمان په حیث صرف یو احصایه تقدیمول نړیوالو ته، او په هغه لوړو مقامو چې دوی اخلي او په هغه لوړو معاشو چې دوی اخلي صرف یوه احصایه ده. بسته افغانستان د 30 میلیون نفوس چې طالبانو یرغمل نیولی دي، دا ډېر کم کار دی چې دوی کړی دي. دا ډېر غټ مسؤلیت دی. د طالبانو په راتګ کې دغه غربي نړۍ ډېر غټ رول درلودلی دی. دوی باید خپل دغه جنایت چې اجرا کړی دي، دغه په مقابل کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د افغانستان د ملت په داد ورسیږي، مخصوصا د ځوان نسل په داد. دغه نسل بل هیڅ شی نه لري. موږ د دوه نسل رئیس د جنگ تومایو، او دغه جنگ پر موږ باندې تحمیل شوی دی، او انواع او اقسام خسارې موږ دغه جنگ څخه لیدلې دي، چې یو دغه د تعلیم سلیر پاتې کېدل دي. دا تر هیڅ عنوان لاندې هیڅ ملت هیڅوک د دې سره نشي منلای. د دغه نجونو د صدف جانی او مریم جانی په زړه زه خبر یم او په پیژمه چې دوی په حق کې داسې جنایت شوی دی چې هیڅ رقم هیڅوک نشي درک کولای، تادیه کولای یا بیرته جواب ورکولای. نو دا چې پر ما باندې څه تاثیر کوي، پر نورو دغه رقم خلګو چې د ملت غمو سره دي، چې پر هغه باندې څه تاثیر کوي، دا شی موږ په الفاظو نشو کولای. دا متاسفانه موږ د نړیوالې د ډېر خصمانه سیاستونو قرباني، خو خپل ځان باید راوباسو. زه به دغه دوه ځوانو مېرمنو ته صرف دغه توصیه لرم چې دغه د مکتب تعقیبول لسم یو لسم دوه لسم او یا د اول صنف څخه، دا صرف د یو نصاب تعقیبول دي. سیدی دا ډیر غټ سیستم دی، ډیر څه تاثیر لري د انسان پر دغه باندې، پر روحیاتو باندې. خو زما توصیه تاسو ته دغه سیده دغه ده چې موږ تاسو باید خپل د مبارزې شکل ته تغیر ورکړو. که دوی دروازه پرې د مکتب، د کتاب مخ په تاسو باندې نه سي تړلی. تاسو په خپل جدوجهد، په خپل شخصي کوشش، هر کته سي تاريخي کتاب وایس منا تاسو د تاریخ مضمون
ته ميرمن ولي دې برخه ته بیا راشو چې څه کولای شو ورته د حل لارو کې باندې هم خبرې کوو. صدف جان تاسو که زما غږ اوری، دا راته ووایئ چې په تنا تاسو نه یاستئ چې د مکتب نه پاتې شاوخوا نورې څومره نجونې به یي ستا سره، ستا ملګرې دوستانې، د هغوی وضعیت څنګه ده؟ اوس په څه بوخت یاستئ؟ په کور کې خپل ازان دپاره یا خپل د زده کړو دپاره کوم څه کوئ؟ او لا څومره تاسو ته امید پاتې دی چې یوه ورځ به تاسو وکولی شئ خپل هغه هیله د کانکور دپاره چې لرئ یا د لوړو زده کړو لپاره چې لری هغه به تر سره شي او کنه؟
نه من نه زفته بجوند او سه او لکه څنګه چې نه आवाज زم، بلکې ټول افغان انجونی ټول چې موږ په مکتب مو باندې د مکتب دروازې تړل شوې دي، موږ ټول هم دغه حالات دي. تاسو پوي ګیم دي رځه من نه د هر یو افغان خور څخه چې موږ احساسات دوی درک کولای شي. تاسو سره یو ځای ده، ټول هم دغه احساس دی. موږ ډېر بد احساس لرو. کومه ورځ څخه چې زموږ پر مخ د مکتب دروازې تړل شوې دي، هغه بد احساس تر ننه پورې په دې 3 کالو کې هر لحظه تازه کیږي. هیڅ یو لحظه داسې نه وي چې یعنی موږ فکر کو چې دا تیر شوی، بلکې دا راتلونکی نه ده. لیکن هر دقه موږ ته دا پر هر داسې تازه کیږي تر چې همدا اوس په موږ دا دروازې تړل شوې. هر تعلیمي کال چې نوی کیږي، موږ یعنی هغه بد احساسات دي چې هماغه ورځ کوم احساس به موږ تیر شوی دا تر اوسه نه خکېږي. نو دا د دې د وجې دوی تر اوسه موږ دپاره هیڅ یو صحیح اقدام نه ده کړی.
د چا چې مکتبونه پاتې د هغوی د آینده دپاره د هغوی د پرمختګ دپاره دوی هېڅ هم پلان نه لري بلکې امرسانی او امرسانی بس د دوی همدا خبر ده نو موږ هم دې دپاره خپل ځان بوخت کړی وو زه که زما ملګری دي که په مکتب کې موږ څوک پېژنو که ټول د مکتب نجونې دي یا زموږ شاوخوا کې چې دی وینم موږ ټول همدغه کار کوو چې خپل کتابونه دوی پر زموږ پر مخ دروازې د مکتب تړلې زموږ کتابونه یې نشي اخیستی او نه زموږ د ذهن او د زړه څخه زموږ دا د تعلیم هغه هڅه او کوښښ چې موږ کوو هغه زموږ څخه واخلي نه دوی نشي اخیستی نو موږ په کور کې الحمدلله خپل ټول هغه مطالعه لرو خپل د مکتب هغه کتابونه هغه نصاب ټول چې موږ سره په کور کې دي موږ غواړو چې هغه مطالعه کړو او موږ کړی دا کار به بیا کوو انشاءالله خپل هغه آمادګي چې موږ د کانکور د امتحان دپاره درلود هغه لرو او بیا به یې انشاءالله وکړو زموږ مخه دوی نشي نیولی په دغه کارونو باندې زموږ هغه هڅې زموږ هغه کوم خیالات چې موږ په خپل خوب کې لیدل آینده دپاره به باید څوک د هغه مخه ولی موږ خپل هڅې او کوښښونه حتمن کوو او انشاءالله دا کانکور آمادګي به حتمن نیسو دا امتحان به ورکوو خپل هڅو او خپل کوښښونو ته به ځان رسوو انشاءالله
صدف جان بیا هم تا تر ګرځو ورزم مریم جان ته مریم جان تاسو راته وایي چې په څه بوخت یاستې په کور کې وسل درس او مکتب نه پات یاستې آیا تاسو هم په همدې هوډ یاستې چې درس وایي او مکتب زی کوم شي ته مو ډیر زیات امید د امید دروازه مو چی شي ډیر زیات مو تمه څه ته کیږي
دله مننه زه خپل وس د سنډا چې مثلا زه په کور کې کینم او فقط افسردګي ونې سمامانه زه خپل وس په انګلیسي ژبه بوختایم د هغه ته ذکر وکي او څنګه تر هغه پورې د قران کریم یو مدرسې کې هغه وایم او هم چې نن مونږ هیڅ وخت خپل هیڅ وخت یعنی نو نو امید کیږو او دا وضعیت په ټولو دا مونږ باید دا قبول کړو اما د دې تر څنګه پورې مونږ باید کوشش د خپلو کو د لپاره د هر وخت نه وسیږي ان شاء الله مونږ دې ته امید لرو چې دوباره مونږ ته د تحصیل زمينه مساعده سي او مونږ لرسو په هنتون ته خپل درسونه ته دمو ورکړو مونږ خپل ارزوګانو ته ورسیږو او برته وکړې سو هغه شاید چې مونږ ځکه هغه ته ورسیږو
مننه مریم جانې میرمن ولی تاسو د صدف جانې او مریم جانې خبرې مو واورېدې نو دغه درې کال چې دغه نجونې یا هغه نجونې چې په پانتونو کې وي له درس او تحصیل نه پاتې راغلي آیا یو ورځ بیرته دا دروازې د دوی پر مخ پرانستل شي آیا دغه ورځ دغه وخت دغه کلونه چې په دوی تیر شوي دا به بیرته جبران کړی شي کنه
د پیداګوژي علم د نظر څخه خدای په هیڅ وجه نه جبرانېږي در سینین چې دی فرزند لسم یو لسم د ولسم صنف انرژي او د دې د مغز کار دی دا بیرته نه راګرځي خو دا په دا رقم جبرانېږي چې دوی خپل د مغز پرورشته یا د مغز پرمختګ ته دا کارو کې چې شخصي مطالعه شخصي پرمختګ شخصي پلان او دا ته د مبارزه وبولي او دا ته ټینګ کار وکړي په دا شکل جبرانولای شي چې دوی خپل وخت هدر نه کړي په مفید مطالعه او مفید کارو باندې مثبت کارو باندې خپل مغز فعال وساتي دا به د خیر سره چې بیرته د مکتب دروازه خلاصې شولې دوی به د دولت ته خاصه هم باید دوی ته دا رقم امتیاز ورکول شي چې دا درې کال چا چې دوه کال باید لیدي چې درې کال چا یو کال دا ورته سي بیرته ور جبران سي او دوی خپل په شخصي ساته کې دا کار کول سي یعنی په شخصي کار چې خپل مطالعه خپل د مغز فعالیت لوړ وساتي
مننه مېرمن ولی قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې لمونږ سره ګډون وکئ زموږ د خبرونه باس ل کانکور پاتې شوی ونجونو باندې د هغه ونجونو چې دا دریم کال یې د کانکور لپاره د نوم لیکنې بهیر پیلېږي خودوی بیا هم نشي کولای چې په دې پروسه کې ګډون وکړي زموږ د اړیکو شمیرې دي 00202012 شپږ 01 01 زموږ بل شمیره ده 00202012 15 01 01 په دې شمیرو تاسو هم کولای شئ مونږ سره په بحث کې ګډون وکړئ په خبرونه کې فکر کوم را سره د کابل نه د کانکور په برخه کې استاد ننګیالی پاړی کې کېدی هغه سره به خبرې وکړو تخنیکی همکار زمونږ اشاره کوي چې استاد ننګیالی په د تلیفون د لیکې په لیکې را سره وصل دی. استاد تاسو ته خبرونه ته خیر اغلاست وایو. استاد تاسو زما غږ اورئ؟
بلی بلی اورم. بلی
خبرونه ته ډیر ښه راغلی. زمونږ باس نن په افغانستان کې د کانکور پروسې د نوملیکنې بهیر د پیلېدو دی چې دا پیل شوی دی، خو بیا هم دا لکه تیرو دریو کلونو د نجونو لپاره دا پروسه بنده ده، نجونې نشي کولی په دې پروسه کې ګډون وکړي. تاسو خپله فکر کوم څنګه چې تاسو ویلي تاسو د کانکور په برخه کې استاد یاست، ډیر شاګردان مو روزلي دي، دا راته ووایي چې مخکې له دې دریو کلونو نه څومره نجونې به راتلې او د نجونو هدف او هوډ څومره پورته وو د دې دپاره چې لوړې زده کړې وکړي او دوی خپلو هغه موخو ته ورسیږي، او توپیر یې له اوس سره وکړي. اوس تاسو څه احساس کوئ؟ تاسو خپله یو استاد یاست، یا لکانو نجونې دواړه به په صنف کې پخوا وي، اوس تاسو د خپل احساس نه راته ووایئ.
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو له سره ټول اوریدونکو ته چندر شیبه زمونږ आवाज اوري. مینا درنښت تقدیموم په دې خلک ټول روغ جوړ استي. دا چې کور په برخه کې زه د 15 کال نه د برنامه یو استاد یم، من په ټوله کې د کور د مدګي د پات من کلاسون لرو، خو من زیاتره شاګردان چې مو سې د رزلټ او روسي کل رزلټ اناونس کیږي، د دې رزلټ ډیر مثبت وي. دا غوي نو تر دې چې مخکې مصره د کانکور په مدګې کې مو سره هم زیاتې انجونو شرکت درلودو، مو سره به راتللې ده، مو سره به ګډونوالې وي په کانکور مدګې کلاس کې. خو فعلاً چې دغه ورسني بدلونونو له امله ښوونځي تړل شوي دي، او هغوی نه شي کولای چې سکول ته لاړ شي او هغه خپل درسونو ته ادامه ورکړي. نو تر هغې د انجونو پر مخ باندې او د مکاتبو تر څنګ دا شان خصوصي سکتور خصوصي ادارات هم تړل شوی دي، هغه نشي کولای چې تعلیم ته په خښه کې لاړ شي او آمدګي کانکور آمدګي داخل کی یا نور برنامه داخل کی. د تیر شکل د تیر په تیر باندې زمون د برنامه یو څه کمنګي شوی پدې چې زمون مخکې موږ ډیر زیات شاګردان درلودل، موږ به هغه ته په وړیا شکل باندې همدغه شانتي موږ به لږ لږ امکانات ته د اخیستو په تر څنګ هغوی ته موږ زده کړې ورکولې او د هغوی نتیجې هم مثبت وې.
مننه استاد. تاسو دا راته ووایئ چې په یوه ټولنه کې تاسو د یو استاد په صفت په یوه ټولنه کې د نجونو زده کړو ته د نجونو مسلکي کېدو ته څومره اړتیا ده؟ دا څومره اړینه ده چې نجونې باید بیرته مکتبونو ته لاړ شي او نجونې باید لوړې زده کړې وکړي؟ آیا یوه ټولنه ضرورت لري دې ته؟ کنه
او کوم څه چې کوم دی روانن دوی د یو ټولنې د غنیمه برخه چې د تشکیلوي، نو دا د دوی د تعلیم د تعلیم زمينه سازي کولې ته فرصت برابر ول. دا هغه څه چې دوی کولې شي چې د خپل فامیل سرپرستی وکړي، دوی کولې شي چې خپل هیواد ته د هر اړخ دیو کار وکړي. ډیر اړینه بولم، ډیر ضروري بولم چې ته دوی ته فرصتونه ورکړي. زمونږ په زیاتره وخت کې زمونږ لپاره په هیلث کیر په دې برخې کې زمونږ لپاره انجن پدې ځای ته راځي چې دا یو درس دی چې واخی چرته تر لسانس او د هغې چې یو تخصص کړی وسی. نو بیا موږ وڅب کار چې موږ یو سړی ډاکټر ته موږ وایو چې دوی دا مشکل هغه سره شیر کیو د دغه کی، نو تدې چې موږ دا یو ورک مشکل سره موږ مسیو چې پوسټن چې موږ د انجن د سکول نه لاسرسي دا هغه ستوري هغه مو چې زمونږ انجن نشي کولای چې بخوره پښتو ګمانه سکول ته لاړ شي او درسونه ووایي. نو دوی د زده کړو بهیر چې اوس زندانې شوی دی، نو دوی ته یو بیا د زده کړو زمینه سازي وشي، زمینور ته پرانستی شي، او تر دې چې دوی خپل کومې موخې هدف لري هغه ته ورسیږي. بله مهمه خبره دا چې موږ اوسني وخت کې زیاتره موږ د ډېرو فامیلونو چې دي د هغوی سرپرستان د ښځې اوسېږي، دغه نجونې اوسېږي، خو دوی چې د زده کړو نه خبرې دي، زده کړو نه لرې اوسېږي دوی، نو دوی نه شي کولای چې هغه د خپل فامیل کوم سرپرستي په ټول غواړي هماغه شکل وي.
خلق باید څه وکړي؟ ورونه پلرونه هغه کسان چې کولی شي غک پورته کړي د خپلو لونو خویندو دپاره. دا اوس په افغانستان کې د دې نظام دریم کال دی چې دغه لړۍ روانه ده، مکتبونه بند دي د نجونو پر مخ، خو بیا هم زموږ د ټولنې هغه لویه برخه چې زموږ ورونه او زموږ پلرونه دوی غلي دي په دغه برخه کې. آیا د غک پورته کولو دپاره وخت دی چې دوی د خپلو لونو دپاره د خپلو خویندو دپاره غږ پورته کړي؟ ځکه چې ورونه ځي مکتبو ته، هلکان ځي مکتبو ته د کانکور پروسې ته، نوملیکنې ته، خو په کور کې به خور ناست دی، هغه به د دې حق نه لري او اجازه به نه لري چې دا دې کار ته لاړه شي یا خپل زده کړې مخته بوزي. آیا په دې برخه کې غږ پورته کولو ته وخت دی؟
مطلق داسې فرصتونه نه شته، داسې امکانات او داسې مکان نه مسایدېږي چې یو سړی دي خپل سیاسري دپاره چې هغې خور ده په هغې باندې هغې دردونه اوري، د هغې مشکلات اوري، د هغې دغه هغه څه چې دغه ځوانان او دغه هلکان یې ترسره کوي، د هغوی هم یو څه نیمګړی فکر اوسېږي. نو په دې په دغه شکل باندې دوی د دوی ورونه د دوی فامیل غړي دوی نه دي توانېدلي تر اوسه په دې باندې چې د خپلو نجونو او د خپلو خویندو لپاره غږ اوچت کړي او د هغوی د غږ د انعکاس وجې دغه سکولونه پرانیستل شي. نو دا د نظام کوم اصول او قوانین او څه چې دي د هغه مطابق روان دي او ژوند او زندګي تېری په خپل ماحول په حال کې.
ډیره مننه استاد ننګیالی چې تاسو سره له دومره مصروفیت بیا هم خبرونه کې د ګډون لپاره موږ ته وخت راکړ. مننه چې موږ سره هم ګډون وکړه. قدرمن اوریدونکو وس هم ورګرځو مریم جانې تاسو تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. اوریدونکی به راواخلو بیرته به ورشو. مریم جانې ته سلامونه، خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کنی ولې ده؟
مننه، زه اسمت الله معتصم یم د هلمند ولایت نه.
تاسو اتمن د خبرونه موضوع اوریدل د په افغانستان کې او په ټوله کې د الکانو د پاره د کانکور د نوملیکنې لړۍ پیل شوې ده، خو بیا هم دا پروسه د نجونو د پاره نه ده، نجونې حق نه لري چې په دې پروسه کې ګډون وکړي. تاسو څه نظر لرئ په دې برخه کې؟
بلې، هو دلته وصولدار کم دی په عموم کې د نجونو لپاره، خو د لوی سر د ښوونځي یا ښوونځي چې ورته وایي هغه یې تړلي دي. نو چې کله هغه تړلي وي نو بیا د کانکور به څه اړتیا وي. البته نو کېدای شي چې کانکور هم ازموینې کې هم ورته هغه نه وي ورکول شوی، فرصت نه وي ورکول شوی. خو یو خواهش زه ستاسو نه کوم چې راډیوګانې چې کوم راډیوګانې وي هغوی باید چې بېطرفه پاتې شي. عملا چې زه ستاسو راډیو ته ګورم، تاسو داسې یو څه ترسره کوي چې هغه موږ اوس ګوره ستاسو راډیو په اف ایم نیوز کې نه شو اورېدلی، هغه په دابل نیوز کې هم په ډېرو مشکلاتو سره اوړو. دا ستاسو کارو ته چې موږ ګورو نو موږ بېمن نه یو چې ستاسو راډیو د ایلسې په اف ایم نیوز کې، یعنې تاسو د نظام سره مهم داش په طرف کې واقع او د نظام پر ضد باندې شخص
تاسو مونږ ته فقط دومره وایي چې آیا دغه نظام چې نجونې درې کاله کېږي مکتبونو ته د تلو حق او اجازه نه لري او درې کاله د دوی د ژوند عباس سیریږي او د دوی هیلې و ارمانونه مونږ سره دا اوس په خبرونه کې صدف جانه ده، مریم جانه ده، دوی هغه نجونې دي چې دغه درې کالو په دې درې کالو کې دوی ونه شوی کړی مکتب ته لاړ شي او کانکور دپاره دوی ازموینه ورکړي، آیا د دې ځواب به څوک ورکوي؟
دلته که موږ وګورو افغانستان بیا د نوري نړۍ سره فرق لري. دلته موږ وایو دله چې هغه کوم چا چې مکتبونه ویلي و هغوی چې وظیفې درلودلې هغوی به بیا شکایتونه کول د نارینه و نول موږ سره زور زیاتی کېږي، جنسي غوښتنې کېږي. موږ تاسو د ارک نه هغه یو راپور موږ تاسو
هغه ډېره بېله موضوع ده. زموږ موضوع صرف په کانکور او د زده کړو ده، نجونې باید زده کړې وکړي. ډېره مننه چې تاسو ګډون وکړه په خپرونه کې ورزو مریم جانې ته. مریم جانې ته راته ووایه چې دغه درې کاله تا په کور کې تیر کړل، آیا داسې ورځ په زړه کې ستا ګرځېدلې وه چې ته به بیرته مکتب ته ځې او یا به له دوستانو سره بیرته وینې او یا هم د کانکور دپاره به بیا آمادګي نیسې؟
مننه. هو دا درې کاله چې مونږ په کور کې ډېر یعنی واقعاً ډېر سخت تیر شو. هره ورځ مونږ د یو نوي مشکل سره روبرو کیږو او انشاءالله مونږ دا امید لرو چې بیرته مکتبونه واسي او داسې به ومسي او مونږ باید خپل د امید د لاس نه ور نه کړو. او جنکیانې دي ډېرې مشکلات سره مخته راځي.
مهرباني مریم جان، ستاسو غږ فکر کوم قاطع شو. فکر کوم مریم جان اړیکه موږ سره قاطع شو. لا خیر. ستف جان ته ورزو. ستف جان، تاسو راته وایي چې په دغه دریو کلونو کې دوستانو نه خپلو هغه صنفیانو نه چې مکتب نه سره بیلې شوي وي حال و احوال لري، او که د مکتب د دورې یوه ښه خاطره دې راته وایي.
مننه ډېره زیاته. او ولې نه، بعضې ملګري دي چې موږ سره یو ځای دي، موږ یعنی د امادګۍ دپاره چې تلو، یا هم د مسلمانفیان موږ یو بل سره اړیکې لرو، اوس هم د مطالعې دپاره غواړو چې یو بل سره ومنو. کله کله سره یو ځای کېږو، خپل مشکلات، خپل هغه درسي مشکلات چې موږ ته به پېښ شوي هغه سره حلو. نو دا ډېر بهترین کار دی چې موږ دا پر مخ وړو. اما د افسوس خبره دا ده چې موږ څومره هم خپل ځان سره دا مطالعه ولرو، لیکن دا موږ ته ګټه نه شي راکولی. زموږ هغه درې کالو جبران دا نشي کولای، ځکه د درې ورځو جبران ډېر سخت وي. پاتې چې د درې کالو جبران به انسان څنګه وکړي؟ صحیح دی، موږ به ځان سره مطالعې لرو، دا به موږ خپل یعنی هغه امید به نه پرېږدو. اما دا موږ ته فایده نه شي راکولی، ځکه زموږ وخت ضایع کېږي. موږ هغه کوښښونه او هڅې چې کوو دا موږ ته هېڅ فایده نه شي راکولی. که تاسو فکر کوئ اوس هم که موږ غواړو چې یو ځای ته مخکې شو، دا موږ یو څه شروع کړو، اولین خبره موږ ته همدا کوي چې تاسو آیا مکتب نه فارغ یاست که نه. نو موږ خو ځواب نه لرو، ځکه که چېرې مکتب ته ځو موږ ته څوک نمرات نه شي راکوی. وایي تاسو په مکتب کې وایي چې مکتب بند شو، نو موږ نمرات څنګه تاسو ته رکو؟ نو دا ډېر غټ مشکل دی. په دې درې کالو کې د دې جبران دوی به څنګه کوي او څوک یې کوي، دا هېڅوک نه شي کول. نو مهم خبره دا ده چې دوی باید زه زموږ لپاره اقدام وکړي. او زموږ د مکتب د وخت بهترینه خاطرې خو ډېر زیات دي. د مکتب ځکه د مکتب د وجې موږ کولای شو نن دومره څه ووایو، خپل په خبرو پوه شو چې موږ باید په یو جامعه کې څنګه وغږېږو. د هر انسان سره د هر چا په ژبه باید وغږېږو. نو ډېر او بهترینې خاطرې خدا چې موږ یې د تیارو څخه ویستی یو. دغه مکتب دی چې موږ د هر یو څیز سره آشنا شوي یو. موږ د خپل راتلونکي دپاره، د خپل هېواد دپاره، نه یوازې خپل د کورنۍ او دپاره، بلکې د هر یو هېوادوال دپاره زموږ په زړه کې ډېر امیدونه دي چې موږ هغوی سره مرستې وکړي. که د هغه آرت طریقه وي، که هغه د تعلیم له لارې وي، که د هغه د وظیفې د لارې وي، که د هغه د هر څه د لارې وي، نو دغه مکتب دی چې موږ ته دغه کارونو لپاره دومره اوچته حوصله راکړې.
ډېره مننه صدف جانې. میرمن ولی، تاسو ته هم راګرځو، خو فکر کوم چې د تلیفون په لیکه یو اوریدونکی را سره دی، دا به را واخلو بیرته تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای مړی کنیولې ده؟ سو خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای مړی کنیولې؟
مننه، خدای دې خوشاله که خورجانې. زه ستاسو همیشنی اورېدونکی عبدالحاد اتل یم، د هلمند ولایت څخه.
خپرونې ته ښه راغلی اتل صاحب. دا راته ووایي چې د خپرونې موضوع به موریدلې یې، صرف لنډ خپل نظر د موضوع په هکله راته ووایي چې درې کاله کېږي نجونې له زده کړو له تحصیل نه پاتې دي، دا به څومره ټولنې ته ستونزمن وي چې یوه نجلۍ، یوه مېرمن له درسو زده کړو پاتې کېږي، د ټولنې نیمه برخه دوی له زده کړو محرومي کړي دي.
الله دې خوشاله که خورجان، خبرونه مې واورېده. خر اورېدونکو باندې دغه یو زیری کوم چې دا درې شپې چیرې چې د ازادي راډیو د ماښام د شپږو د اووه بجو څخه بیا د سهار اووه بجو پورې په رڼا او شفافه توګه خورجان خبرونې لري، ډېرې په صفا او واضح توګه اورېده کېږي، چې دا زموږ لپاره د خوشحالۍ خبر دی. او را به سم خورجان د موضوع په اړوند باندې به دومره ووایم چې کومو خوندو چې لوړې زده کړې کړي دي، خورجان واقعا دلته په افغانستان کې اکثرو خوندو په حقیقت سره وینه د افغانستان بچانې دي. اوس هم په افغانستان کې ستا خورجانې لوړې زده کړې کړي، د خپل ولس لپاره نو کم بندیزونه چې باندې لګېدلې زموږ د حکومت د طریقې څخه خورجانې دلته یو مخ یو خورې شکایت وکړي ول زه دا فکر نه کوم چې بیا د افغانستان کې پانتونونه وښوندي لسی نو موږ ته نه معلومي چې خورجانې چې دا په کم بنیاد باندې داسې خبره کوي ځکه در وسه پورې زموږ امیر المؤمنین هم داسې خبره نه ده کړې چې موږ به مکمل ښوونځي بندوو یا مثال د خبرې موږ دغه ته زمینه نه برابرو خورجانې حکومت زمینه ورته برابروي که چیرې زموږ حکومت خورجانې ښوونځیو ته زمینه نه برابروالي مثال د لوړو زده کړو ته زمینه نه برابروالي خو مخامخې خورجانې ویل چې د امریکا څخه نه بیریږي د یوه ملک څخه نه بیریږي نو دی ساسم نه
بیریږي اتل صاحب درې کاله کېږي چې نجونې له مکتب نه پاتې دي دغه درې کاله تاسو ته ډېر کم وخت ښکاري یو حکومت باید په درې کالو کې د مکتب دپاره د پوهنتون دپاره د نجونو د زده کړو په برخه کې یو پلان جوړ کړي درې کاله تاسو ته کم وخت ښکاري
خورجانې درې کاله کم وخت نه دی درې ورځې لا مثال خبرې ډېر وخت خو خبره داسې ده زه تا ته وایم خورجانې زه دلته په هلمند کې داسې ځوانان وینم چې د دولسمه سیمه څخه فارغه دي د کار زمینه اوس نه ده ورته برابره خورجانې کارونه سره دغه دي نو زما په فکر باندې دغه خوندو باندې چې دا کم پوهنتونونه او ښوونځي باندې شاید د حکومت دغه ولري خورجانې بودیجه کمې معاشات نه لري بل د بلې خوا د خورجانې نړیوال نه پرېږدي په یوه
فکر کوم چې د اوریدون کې اړیکه موږ سره پرې شوې او بل اوریدون کې هم پلیګه کې دا برا وخلو بیرته به ورګرځو میرمن ولی ته سلامونه خپل نوم را ته وایي کوم ځای لمړکه نیولې ده
السلام علیکم اسامه د هلمند کې چې ته جوړه او کتان ته سلامونه وایم میرمن اوته
مننه د خبرونه موضوع په حق لک تاسو سوال لري لاند خپل نظر را سره شریک کړئ
دیا رمانانا زودم از اب بارک داده توفانه چی مش خوب بخه یعنی دکترانی و داسی لوریزدک چی آغا شد کردی اگو تا زراد لروخ تالیمان حکمت دا دریا کالا کیر چی بان کردی دی نو مش داده ایسا خوشتان کو چی لایکی اوز ما پکر سر مش یعنی ناهیلی سوی یه چی یار داده ایت حکمت که نو تو وای چی ایلا بسی که با ایلا نسی خطر دیر آدب سیزا پکر کن چی ایلا دینه که ولدی دا دی تعلیم څخه یو سیاسي ګټه اخلي چې یعنې دوی هغه خپل هوکړي چې د امریکایان سر کړي هغو د امریکایان متوجه کوي چې یعنې پس هغه پلی کوي موږ به مکتب لاکو دوی داسې یعنې یو ګټه ځینې اخلي زما په فکر سره
ډېره مننه چې په خبرونه کې مراسره ګډون وکړه میرمن ولی تاسو زموږ د اوریدونکو نظریات او د دوی خبرې واوریدلې تاسو راته وایئ چې د حل لار څه ده هغه میرمنې یا هغه نجونې چې د افغانستان نه بهر دي او هغه نجونې چې په افغانستان کې دننه دي څه کول په کار دي په کمو امکاناتو په دغه وسینی شرایطو کې څه کول په کار دي په دې چې د نجونو د زده کړې او د سواد سطح لږه پورته لاړه شي او دوی هغه رواني اړخنه چې دوی زوريږي هغه فشار په دوی لږ کم شي
تا ډېر ژور او عمیق سوال دی درشته هم دته چې کما جواب درلودی او یا داسې تدبیر ورته نیول کېدلی شوی زه فکر کوم چې د افغانستان وطن دوست قشر چې کته باندې دی هغه که په بهر کې دی او که په داخل کې دغه تدبیر به د وخت نیولی وای ولې درې کاله د بیخي ډېر عمر دی په تعلیمي او د مکتب په کلو کې بیا به اندازې اوږد اوست وختي نو دا چې طالبانو د اوسه پورې حتی د یو نصاب په نامه چې دی دا یو خپل موبایل خپل مکړه او یو د خپل موڅخه د نصاب نه لوټل او د دیو ده چې د اوسه پورې نه دی کړی دا معلومدار خبر ده نه کوي موږ تاسو باید نور پر دغه کاذب او هیلو پر دغه کاذب وادو پر دغه کاذب امر سنوي باندې نور تکیه ونه کو موږ د فکر کوم چې کوم موضوع شخصي کچ ته متوجي سي چې متوجي کو او خپل اشخاص ته متوجي کو نو زموږ خپل دغه ویاړي یو پیوړې لولې خوان چې دې په مکتب کې د مکتب څخه لیري پاتې شوی دي دوی باید خپل برخلي په خپل لاس کې واخی او خپل پرمختګ خپل علم خپل سواد په خپل مکتب وزي فکر کوم چې د یو امیر المؤمنین او د بل امیر المؤمنین و امر سنیت دغه نسی منتظر نسی وخت ځای کیږي انرژي ځای کیږي برخلي کو نه تغییر کوي او خدای نه خسته په د تاریخي په کونجا کې دی بل اخره نور هم را تخته کیږي نو په دا خاطر باید دوی دا شته اجازه ورنکي په خپل په شخصي جادو جهاد البته او دا چې دا یو ډیر غټ تصمیم دی د مملکت په ساته کې کا فکر وکړو چې 40 میلیون نفوس په نیم نفوس 60 میلیون په 40 میلیون کې تقریبا 100% انجنیو او د مکتب سینین وبله دا ډیر غټ تصمیم دی دا ته یو نفر تصمیم نشي نیولای بل دي چې دولتي پښتبانه ولري دا شی حقوقي دولتي او سیاسی پښتونونه ولري شرایط دوی ورته مساعد کی خو ځان د دولت نوم شي په داسې حال کې چې نه دولت دی نه ملي مشروعیت لري او نه بین المللي ناست دوی صرف یو ډله ټپله ده چې هلته ناست دی او ولس یې یرغمل نیولی دي او هر څه چې زړه غواړي هغه کوي. دغه د سوال دغه نشته دوی ته سړی نشته د جواب سړی نشته د چا څخه سړی سوال وکړي. امیر المؤمنین مخ پټ کړی دي، ابل اعمال پټ کړی دي، ابل اخلاق پټ کړی دي. دوی د یو تروریستي ډله ټپله ده، بل هیڅ دغه نه لري، لیاقت او اهلیت نه لري دوی په مجموع کې د ټولو سیاستو دغه دي استعمال سوي دي او اوس فعلا خو دوی د مطلق د امریکا د چچالو او 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 خراب سیاستو دغه ده جوګه دي په افغانستان کې او دغه واقع په لاس ورکړي دي او صرف په دې خاطر چې دوی د امریکا امنیت په دوی وساتي. نور نو د افغانستان ولس دوی په لاس کې دي، هر څه چې پکوي، هر رقم قرباني چې پکوي هغه پکوي، د سوال د جواب سړی نشته. موږ تاسو د ملت په حیث دغه مسؤلیت خپل لرو چې خپل پرمختګ ته، خپل رواني صحت ته او نورمال صحت ته خپل توجه وکړو او خپل لوړ وساتو. د دوی څخه هیڅ رقم د شایګنې توقع نشته.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی چې په باس کې مرسره ګډون وکړ. ورزو مریم جان او صدف جان ته د خبرونې په ورسته یو شیبو کې صدف جان کتره ته وایي چې په ورسته یو شیبو کې د ازادي رادیو لاره کڅ ویل غواړي نو مهرباني وکړي او دا چې آینده ته د پلان څه دی وس په دغه شرایطو کې آیا تا خپل ځان د لپاره کوم پلان پر مخ نیولای دی د خپل د زده کړو د لپاره د سواد د لپاره د افغانستان په وسینی شرایطو کې څه کول په کار دی کڅ ویل لري مهرباني وکړي.
صحاب صاحب ډیره زیاته مننه تاسو څخه د خپل کارونه څخه چې موږ ته دا اجازه راکړه چې موږ کولای شو تاسو خپل هغه غږ چې موږ په پاتې دی هغه ته نورو غوږونو ورسو. ما مخکې هم تاسو صاحب صاحب چې موږ نشو کولای که څومره هم موږ شخصي خپل هغه مطالعې ولرو په کور کې موږ خپل درسونه ووایو آمادګي ونیسو که چیرې موږ څخه د کانکور امتحان وانخیستلی شي. موږ ته د مکتب درې کلن نمرات را نه کړای شي، موږ نه فارغېږو، په خپل سر نه شو فارغېدی. دې دپاره ډېر زیات مهم دی چې زموږ حکومت باید اقدام وکړي او که چیرې دوی اقدام نه کوي نو لکه څنګه چې زموږ دغه درې کاله ضایع شوي مخکې به هم وړاندې نور هم ضایع کېږي. ځکه موږ په پوهنتون کې څوک نه نیسي، پوهنتونونه بندې که دوه کلن درې کلن پروسس پاتې که نرسنګ پاتې که قابلګي دوی هم موږ ته وایي چې تاسو باید نمرات ولرئ. بې د دې څخه موږ نشو کولای چې وړاندې لاړ شو. دوی باید زموږ دپاره یو اقدام وکړي چې دوی اقدام ونه کړي موږ هېڅ هم نشو کولای.
صدف جانې په دا وروستیو کې ځینې نجونې له مکتب نه چې پاتې دي او هغه نجونې چې په کور ناستې وي د راپورونو پر بنسټ موږ په کراتو دا اورو چې ډېرې نجونې د پرته له دې نه چې دوی خوښې اوسېږي دوی ودونو ته مجبوره کېږي او همداسې نورې پېښې. شاوخوا ستا په دوستانو کې صنفیانو کې آیا داسې څه پېښې شوي وو چې هغه نجونې چې له مکتب او درس نه پاتې پرته له دې چې د هغې خوښي داسې یو قضیه سره مخ شي؟
هو صاحب صاحب ولې نه، زموږ خپل ملګري چې موږ په مکتب کې د هغوی د مور او پلار دپاره یو خنډ و چې دوی تعلیم کوو، لیکن کله چې مکتب بند شو هغه مور او پلار ویل چې اوس خو تعلیم هم نشته. اوس نو ولې ناست دی؟ که د هغوی زړه و که نه و، هغوی په زوره واده کړی، وړه وړه یې واده کړی، د هغوی تعلیم بند شو. ځکه مور او پلار یې ویل مخکې تاسو سره یو دلیل و چې تاسو مکتب ته تللی، اوس هغه لاره هم بند دی. امر ثانی پورې تر معلوم نه ده چې دا به تر کوم همدغسې روان وي. نو موږ لیدلی داسې قضیې ډېر شوې. صاحب صاحب زموږ په وړاندې زموږ هم صنفیان زموږ ملګري ډېر مو ولیدل او دا به کېږي که چېرې دوی اقدام نه کوي. نو فکر وکړئ
ډېره زیاته مننه صدف جان چې په خبرونه کې در سره ګډون وکړ او خپل احساسات او خپل خبرې در سره شریک کړې. مریم جان د خبرونه په وروستۍ او شیبو کې که تاسو هم څه ویل غواړئ، کومه غوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ.
فقط ما وینا هم دغه ده چې مونږ د خپل هغه کوچني حق او حقوق ته ورسېږو او مونږ ته هغه د تعلیم او تحصیل شرایط مساعد شو تر څو مونږ وکولای شو چې د خپل اهداف ته ورسېږو. او مونږ نجونې باید هېڅکله نا امیده نه شو او همیشه امید ولرو. ډېره مننه.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو تاسو د ازادي رادیو په سپو کې د نور بس د خبرونه په ژوندۍ بڼه لمه فرشتي صاحب سره اوریدله. په خبرونه کې را سره د خزو د حقوقو فعال میرمن غلې ولی وا ترڅنګ د افغانستان د زده کړو نه پاتې مریم ستانګزی او صدف اتل و چې خپل په ستونزو را سره وغږیدي او د دې ترڅنګ د کانکور په برخه کې استاد ننګیالی هم په خبرونه کې بس کې را سره ګډون وکړ. د دوی خبرې تاسو واورئ. ډیره مننه چې تر دې دمه را سره وي. ازادي راډیو اوس کولی شئ چې څلورویشت ساعته په ټول افغانستان کې واورئ او زمونږ خبرونې تاسو اوس کولی شئ زمونږ په ویب سایټ کې ازادي راډیو ډاټ کام هلته سرور ښکاره کوي. زمونږ راپورونه د متن په بڼه هم هلته لوستلی شئ او ویډیو راډیو هم تاسو هلته کتلی او اورېدلی شئ. او د دې نه علاوه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې او ځینې موضوعات زمونږ په سوشل میډیا کې په انستاګرام کې په فیسبوک کې په یوټیوب کې تاسو تعقیب کړئ. ازادي راډیو سره پاتې شئ. نور خبرونه نور راپورونه هم شته دي. اوس مو خدای مل شه.